نن ورځ مور او تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مور او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپیژندلې، همچنان د اروپا په لویه وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپیژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي، او په 2012 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې تر څنګ مور او تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په حق له معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې تر څنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په حق له هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی، چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حقله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حقله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د تم ټولګي لومړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو تر شرغ واس مم ده نه هم ټوکی جغرافیه مسمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیست کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سی ریو د صحت چم بم پتن می درنو کول لیست کون کو په تیر ټوکی کی مروتا سو د اورو فادلې و چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بش پر معلومات لاستر. نن نن ورځ د چیز مروتا سو د نه هم ټوکی جغرافیه مزمون لوی لوستې مروتا سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ټول کولی زده کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلورو خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، سیاسي جغرافیه، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوستل. نن نن ورځ موږ تاسو د نهم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خو زه غواړم زده کوونکو، افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د آسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 16 درجو او سویلي عرض البلدونو د 16 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په هم د اروپا په پرتله باندې لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه چې ده هغه پخپله د افریقا لویه وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1.5 میلیارد 100 لک کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی. او د دې له جملې څخه تقریبا په درېو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.6 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو، د دغه د شمېر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کې چې کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې استوګنه کوي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو، افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې د خپل اوبو دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره د آسیا لویې وچې څخه او همچنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کېږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خو ژو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د صاب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده صاب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجودې نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، د اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زکونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زکونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندر ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې مېستر وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري، په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمه نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچې د استوا کرښه دغه افریقا لویې وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی، یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچې کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي، درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا په لویې وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6500 کیلومتر اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایي په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده یا هم د اورش کچل شي ده په کومه اندازه سره ده. یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له شه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی، او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي، او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري، او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي، او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، شه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر مون او کولای شئ کون کو زبرشنا غو پر تاسو ټول تشرف واسمه. ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړی لوسته، هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او کولای شئ کون کې برات روغ او چور صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می. قدر مون او کولای شئ کون کو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو، عبارت دی له لومړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو، او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې. قدر مونږ غوړلی ځکه کونکو د لوس په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو، چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی، او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ ځکه کونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي، چې د ځمکې د کورې یا هم د کوم دایروي شکل چې لري، چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ ځکه کونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې، ځمکه چې د خپل بازان کې وتلی او ننوتلی برخې لري، چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنی په نقشې کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، په بوکي ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې، د هغې اوږدوالي او پلنوالي، دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې عمل څخه درنو زده کوونکو، د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډیر زیات مهم دي او ډیر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهیږي، هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په حق له معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو، د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو، عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور شي دي، څلرم پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسيږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نشي دي هغه ځانګړي نشي کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرشي، د دوغو په حق نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کړو. کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کړو اوسېږي. ورسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کیږي. همغومره موږ تاسو کولای شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې کیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته به دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سوریا هم ارض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته په خپله درنو زده کوونکو ټول وایي او سور ته په خپله ارز ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم ما برخه د کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولای شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. هم چې نن موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدر منځ ته کوونکی به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کوي په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کوي، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کوي، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسېږي، ورسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000. نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حکله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهال پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې نقشه څه ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کیږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کیږي او مقیاس څه ته ویل کیږي. نو د دې په حکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. پرو قدر مونږ زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمه هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کول سو هغه سیمه کول سو چې د نقشې لار څخه موږ تاسو معلوم کو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشې هم ویلای سو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړش په سرګند ډول سر شو درکېږي. یعنی دغه د ځمکې سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړش موږ تاسو ته په معلومدار توګه سره معلومیږي. د دغه زمکي جووري لوروالي د کښو په واسطه سره مراد تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انزرو او هغه مراد تاسو ته پنشکو هر کانتور کښه د مغي اټاکلي صحیح لوروالي مراد تاسو تشکر کوي یعنی د کانتور هر کښه چې هغه مراد تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوري ستري وي هغه ټول مراد تاسو ته پنشکي وي د غرونو لوري سکه مراد تاسو ته پنشکي په سرګنداول سره هغه اعداد مراد تاسو پکښ پنشکوالې سو ولاړي وب خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی مو جواب تاسو ته هميشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مکیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان په طبعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی سو چې د هغه طبعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه ده د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پیژندلی شو د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو طبعي نقشه خو موږ تاسو وپیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې غرري سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکښې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولې کوم سرحدونه چې دي دوو هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پولو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپیژني لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوغو هیوادونو د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو ښاروالي او ښارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لول تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل اوس اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي دغه موضوعات طبعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات قیمتي ډبرې د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایزې انرژي ترلاسه کول د څارویو روزنه لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپیژني همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پیژندلی شو په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي پاخه سړکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې دا ټوله موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پیژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کې د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې مقیاس جغرافیې ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ور دي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي جنکشه په حق معلومات ولوستل وسندلو ساتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نزد کوین کو دا پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوی او هرې پښتنې ته مطابق جواب ورکوي. لومړنۍ پښتنه نقشه تعریف کړي، دویمه پښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدر منځ کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا